السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. نساج مليم اوریدونکو اوس ترته د مشال ریډیو د ماښام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. خبرونو سرټکی په سواد کې قومي جرګې د سړکونو جوړول لپاره د بیلو ځایونو د امنیت په ګډون یو شمېر غوښتنې کړې دي. په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد احتجاجي کاربندیز دی او د ملګرو ملتونو ماموریت نګورنو کراباغ سیمې ته په سفر دی. خبرونو تفصیل، د سواد قومي جرګې نن په یو غونډه کې له حکومت ته د سواد د ایکسپریس وی د سیند په غاړه د جوړولو، د ځنګلونو پرې کولو مخنیوي او د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د خبره نن د قومي جرګې لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې شوې ده. د جرګې ویاند خورشید کاکاجي د اعلامیې په خپرولو سره په دې مکه غونډې ته ویلي چې د سمکو د قبضو لپاره دي د انتظامی افسرانو لخوا د سیکشن 4 د لګولو مخنیوي وشي او بشام خوځخیله سړک دی د شانګلی نه تر چکدری پورې په غرونو کې جوړ کړل شي. په خوځخیله کې په دې جرګه کې د سیمې مشرانو، سیاستوالانو او مدني فعالانو ګډون کړی وو. بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وایي چې په سواد کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلا مشورې کوي او دې لړکې یوه کمیټې هم جوړه کړې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد احتجاجي کاربندیز دی. د اکتوبر د لومړۍ نیټې د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بیلابیلو مذهبي سازمانونو او ډلو ائتلاف د سپتمبر په 13 کړې وه چې د کوټې د سوداګرو ټولنې یې ملاتړ کړی دی. نن د کوټې په زیاتره برخو کې کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلي دي. په کوټه کې د سوداګرو د اتحادیې مشر سید رحیم آغا د احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وویل،
زمون مطالبه دا چې موږ په دې وطن کې د امن راز زیارت اواز سره سره د دوړو حکومتونو پر اوس دی کوم موجوده حکومتونو د دې د غلطو پالیسیو په د پاکستان پر 30 کروڑ عوام او پر 2.5 کروڑ تاجرانو باندې اسمان لري لکړې دي د ګرانۍ ده. موږ د دې مخنیوي دی وسی
په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پوز مشر ویلي دي چې له ترګرې ضد مبارزې ته دوام ورکوي. په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 د بلوچستان په مستون کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا پانګو کې د تانی په جماعت کې په دریو جلا جلا ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شو او زخمیان شول. د پنجاب په میاوالی کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور رسنی او تویلی چې تیر شپه شاوخوا 2 وسلوالو په کنډال سیمه کې د ګسمه کوونکو پولیسو په پوستا برید کړی دی. د ده په وینا پولیسو دا برید ناکامه کړی او 2 وسلوال یې وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې او ادعا یې کړې ده چې د دوی دا 2 غړي په نښته کې نه، بلکې د دوی په وینا د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دي. یو تازه څیړنیز رپورټ وایي سکل تر اوسه په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرشوبله اوښتی ده چې په تیرو 2 کلونو کې مثال نه لیدل کیږي. دا خبره په پاکستان کې د څیړنو امنیتي مطالعاتو مرکز لخوا د سپتمبر په 13 په خپره شوې څیړنیز رپورټ کې شوې ده. رپورټ لیکي چې د روان کال په لومړۍ او 9 میاشتو کې د پاکستان 3.6 اتیا امنیتي ځواکونه وژل شوي او 1.5 پوځي عسکر او 2.8 پولیسان پکې شامل دي. رپورټ زیاتوي چې په همدې موده کې 323 عام خلک او 318 وسلوال هم وشل شوي دي. زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د خیبر قبایلي ضلع سیاسي او قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځینې پولیسو لخوا د باج اغیستو پیښو په اړه دې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د باړې ملک دین خیلو یو سیاسي مشر هاشم خان افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پولیسو له پلټنو مطمئن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د باړې په شلوبر کې د سپتمبر په 2 د ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله افریدی په کور 2 کسان د لاسي بم غورځولو په وخت زخمیان شو. ځایي خلکو د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی و چې په ژوبلو کې پولیس سرتیری دی او یو ورسره عادي تن و چې هغه برید یې پلان کړی و. خو د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشال لډیو ته پر رالیږلې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په دې تور کې له نیول شوي پولیس او د دوی له سهولتکاره پلټنې روانې دي. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو ماموریت نن نګورنو کراباخ سیمې ته رسیدلې دی. دا په داسې حال کې ده چې د آذربایجان لخوا د دې سیمې واک ترلاسه کولو له کبله هلته میشتو ارمینی توکمه خلکو له مجبورۍ کډې وکړې. د آذربایجاني ولسمشر دفتر یو ویاند ویلي چې د ملګرو ملتونو د مامورین د بشري اړتیاو جاج اغیستو لپاره نن وختي د سیمې ته رسیدلې دي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې ملګرو ملتونو د سیمې ته لاسرسی موندلې دی. د خبرونو پای اوریدونکو مشال لیډیو تاسو د مشال لیډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې په سواد کې قومي جرګه شوې چې پکې یو شمېر غوښتنې شوې دي. په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګ برید پر ضد کاربندیز روان دی. د خیبر په شلوبر کې قومي مشران په ځایي انتظامي نیوکې کړې دي چې د هغه پولیس پر ضد پلټنې اوسنډوي چې په کلنګ اغستو تورن دي.
په د جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا چا سایلوس وو و کمه کمه دمکا کې وو په کم کم منشیات کې وو څوک څوک په سینوال وو مونږ د انتظام یا سپول کو اپریشن کوو.
د بنو په مومند خیلو کې خلکو 15 کلونه مخکې حکومت ته د یو ډیم لپاره یو لسره کنال اسمکه ورکړې و. دا خلک وایي چې تر اوسه ورته حکومت نه د دې اسمکه بای ټاکلی او نه هم ورته سور کړې دي. او د خزانی وزارت وایي چې په سپتمبر کې ګرانی له نورو میاشتو زیاته شوې ده. د ګرانی له وجې کسان هم پریشان دي چې ګاډی په کستونو اغستې
خپل لګه ګاډی را کښې را دی اوس کښې نه شو پورا کولې مالک ټیلیفونونه کوي را دویم کښې تا مانه چاټ دی اوس را تا ټیلیفون کړو ما ته کښې راوړی کو کښې نه شي راوړی نو ګاډی را نه نیسم.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د سوات قومي جرګې نن په یوې غونډه کې ویلي دي چې حکومت د سوات اکسپرس وی د سیند په غاړه جوړه کړي د ځنګلونو پرې کولو مخنیوی دی وکړي او دغسې د په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. نن په دې جرګه کې چې په خوازخیله کې وشوه د سیمې مشرانو سیاستوالانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې په سوات کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلې مشورې کوي او دې لړ کې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. دغسې دي دا هم ویلي دي چې د امنیت ټینګول لپاره هم یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سوات په خوازخیله شمک کې د ځای قانونو ازیخیل جنکی خیل او بشری خیل په شمول لویه جرګه کې د سوات تحصیل بریکوټ کابل مټه بابوزی نمائندگانو هم ګډون وکړو. جرګه کې په وړمې کې ویل شول چې سوات کې حکومت د موټروی او بای پاس په نوم سړکونه جوړوي. هغې کې د خلکو د کروندې ځمکه لاندې راغلي اوس د بشان نه تر خوازخیله پورې د سیپیک لپاره بل سړک جوړوي. هغې کې هم د خلکو ځمکه لاندې کوي. دې ترڅنګ د سروې اف پاکستان په نوم هم د بیلابیلو کلو په لکونو کې نال ځمکه محکمه ځنګلات لاندې کوي. جرګې ته د تحریک مظلومان چې د ځمکو متاثرینو خلقو اتحادیه ده د ملکن ډیویژن مشر رحیم شاه وینا کې ویل چې حکومت د ځایي خلقو ډېر ځمکې په کاغذونو کې بے ست پوسه په خپل نوم کړی دي.
دا د سواد د ټولو نه یو غټه مسله ده چې کومه د ځمکه د 1980 نه د 1986 پورې زمونږ نه اغستې شوې ده. حکومت په ځان پسې لیکلی ده. نو زمونږ دا مطالبه ده چې په سوات کې د عوام ځمکه ده، د سواتی عوام ځمکه ده، خو د حکومت ځمکه په سوات کې نه وه. بیا دې دا خبره کوي چې دا موږ له حکومت والی سوات را کړې ده. د والی سوات هم ځمکه نه وه، دا د سوات د عوام ځمکه وه. او پدې باندې موږ د دې ځمکو ورکولو ته هیڅ قسمه تیار نه یو. د دې ځمکو د مالکانو متاثرینو تعداد په لکونو کې دی چې په لکونو کې
جرګې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسف زیول چې دوی وړاندې هم د سوات مسلو په اړه جرګې کړي، د امن لپاره غږ پورته کړی. اوس د سوات قومي جرګه کلی په کلی ګرځي او د ولس مسلې راپورته کوي. دوی ویل حکومت ته د خلکو نه په زور زبردستۍ ځمکه نه اخلي.
من دا وایو چې بای پاس جوړ کا، خلکو ته د خلکو د ځمکو پیسې ورکا، خلک به ته ځان له دکان جوړی که کور ته جوړی که مارکیټو ته جوړی، دا د خلکو حق دی. خو بې پیسو بې تپوسا بې پوښتنې چې هر څوک راځي په کار دی چې موږ یې بری نه دو. او دا یو خبره د تبله کوم، دا د ایکسپریس وے یا داسې نور دا چې کوم دا جاخې ماخې په دې غرونو کې د دې ځمکو دپاره د نیو دپاره د سروې پاکستان په نامه کوي. وروره چې هر څوک پرې په چا پېخېږي دغه شی چې کوم دی مه یې پرې دی.
قومي جرګې غونډه چې سا 15 ساعته نه زیاته جاري وه او په کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو، اتحادي مشرانو، د تحصیلونو نمایندګانو ویناګانې وکړې. په اخره کې د جرګې اعلامیه د جرګې ویان خورشید کاکاجي وړاندې کړه چې په کې د جرګې غوښتنې ناس مشرانو نه پاس کړي. دوی وویل
دا تاریخي قومي جرګه د سوات ایکسپریس وے فیس 2 جوړول، په زرعي ځمکو، د میوو په باغونو، کلو او بانډو او دیرو په ځای د سواد د سیند په غاړه د جوړولو پټینګ مطالبه کوي. د ځمکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعہ د سیکشن 4 د لګولو د سازشونو نه لاس په سر شي. بل دا چې بشام خوازخیل ایکسپرس وی دی د شانګلې ټاپ نه تر چکدرې پورې د غرونو په سر تعمیر کړي شي. بل قرارداد دا قومي جرګه د سروې پاکستان په نوم یا بل نوم د سواد د زنګلون او زنګلیزم کو د نیولو په سخت غندنه کوي. دا جرګه د ریاست او حکومتونو نه پر زور مطالبه کوي چې د دهشتګردۍ سرپرستی د نور افریق دی او په ملک دی پایدار امن قائم کی، آئین دی بالادست اومنی او د قانون حکمرانی دی قائم کړی شي. دا قرارداد تاسو ته منظور دی ورونو؟ ډیر مننه.
د سواد قومي جرګې وخت په وخت د سیمې مسلې په خصوصي توګه د نامنۍ په سیمه کې د خلکو په ځمکو سیکشن 4 لګولو مخالفت کړی. د سواد ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت چارواکي وایي چې سواد کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سواد موټروې د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتره جوړوي او اوس د سیمې خلکو روزګار لپاره د ضلع شنګلې بشام نه تر خوازخیل پورې 15 کیلومتره د سی پیک سړک جوړوي او دا کې ځایي خلکو او د جرګې مشرانو سره وخت په وخت مشورې کوي او د خلکو مسلې حل کول لپاره یو کمیټه هم جوړ کړی شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر سید نن احتجاجي کاربندیز شوه. د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بیلابیلو مذهبي سازمانونو ډله ائتلاف د سپتمبر په 10 کړي و چې د کوټې د سوداګر ټولنې یې ملاتړ کړو. د یک شنبه یا اتوار یعنی نن د کوټې په زیاتره برخو کې کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او په ښار کې د سنی ډلو غړو او پلویان احتجاجي لاریون هم وکړ چې په کې له حکومت د امنیت غوښتنه کوله. په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پوست مشر ویلي دي چې راتلونکي ست مبارزې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9 د بلوچستان په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال او د خیبر پختونخوا په هنګو کې د تاڼې په جماعت کې په جلا جلا ځانمرګي بریدونو کې لسګونه کسان وشل شو. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
پر دې محل زیاتره دکانونه او کاروباری مرکزونه تړلي وو چې له امله یې عادي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی او ډیری خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. خو د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مشر سید ریم آغا وایي چې د مستون د پیش په ضد چې څومره احتجاج وسي هغه لږ دی.
دنیا ته مې دا پیغام ورکړي چې موږ ټول پاکستانیان ټول بلوچستانیان موږ سره ورونه یو. زموږ په منځ کې هیڅ قسم تفرقه نشته. زموږ مطالبه دا ده چې موږ په دې وطن کې د امن راشي. یاره دا وده سره سره دوړو حکومتونه تر اوس دی که موجوده حکومتونه وو د دې د غلطو پالیسیو د پاکستان پر 30 کروڑ عوام او پر 2.5 کروڑ تاجرانو باندې چې کوم نن دا یو آسمان رې لکړې دي د ګرانې ده. موږ د دې مخ نیوی دي اوسې د مخ پالیسیانې دي د خلکو پالیسیانې دي صحیح شي امن امان جوړ راوړل شي.
پر دې محل ته اتحاد اهل سنت بلوچستان لخوا په کوټه کې یو لاریون وسو. لاریون د کوټ ښار د بیلابیلو غټو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب مخ ته په یوه مظاهره کې بدل شو. کوم ته چې زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د مستوم په پیښه کې تورن کسان دي حکومت سمدلاسه ونیسي. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اهل سنت بلوچستان مشر پیر سید ابیب الله شاه چشتي نور حال څه داسې راته بیان کړي.
زموږ اویا کسه شهیدان شو زخمیان شو اور د غوزمش هسپتال کوټ هسپتال سیمچ هسپتال سخپور فزان کراچی ته تللې دي. د سرکار د خوازه هیڅ مرسته ورته نه وځو نه د شهیدانو د زخمیانو خپل پربیز باندې دوی خپل یو کار کوي نو د سرکار د خوازه هیڅ نشته او د سرکار د خوازه د حادثه پېښ شو. موږ ما په خپل دغه پریس کلب کې دغه پریس کانفرنس مې وکړي او دا انډیا مې ورکړي دا پریس ته دا زموږ خبرې والا واستوي چې دا خلک دا وار په دا سکیورټي په حواله سره ډېر کمزور باندې
بلغړی ته د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو لخوا هم پر حکومت زور ورکول شوی دی چې د مستون د پیښې دی پلټنې وسی. په دې اړه به غوښتو د پاکستان تحریک انصاف وزلې صدر او د کوټ ښار و پخوانی ښاروال رحیم کا کرتا.
دا د دې زموري ده دی ودا کار دی او د خلګونی شهر څو پر پرون څنګه کوم د ماکه کړی دا او ته په مستون کې مو خلا جو کوم دا د سکیورټي فورسز سره د غسوی دي نو دا خو بیا د معلمي نه کړی دی د دې چې بیا یو لړ رواني دا خلک یې په خاص کې کوي د پاکستان خلاف او د دې ملک د سالمیت خلاف دی او په دې کې کېدلې شي زموږ ډېری غلطیانې کوي. زموږ د غلطیانو څخه دغه معاملې د خلکو د عوام د مال د جان د سر د ابرو د چادر او د چار دیواري ذمہداري سره اصل ده. دې باید چې د خپل ذمہداري تر سره ورسي.
تغړول دلته په کوټ کې د بلوچستان د حکومت لوري په جاري سیوی یو بیانیه کې ویل سوی دی چې د مستون په پیښه کې د مړو شمیره اوس په شپېتو ته رسیدلې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې لخوا په یو بیان کې زیاته شوی ده چې په پیښه کې شپږ کسان زخمیان وو. په هغو کې د نور علاج سوی دی او یوازې 25 لا اوس هم د کوټ په بیلابیلو روغتونو کې بستر دي چیرې چې د لسو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودل سوی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ته د خیبر پښتونخوا کې قومي مشرانو په ځای انتظامی نیوکه کړې چې دغه پولیس پر ضد پلټنې سندوي چې په کلنګ اغستو تورن دي. د سپتمبر په 20مه د شلوبر د ویلج کونسل چیرمن انجینیر عارف الله پریدی په کور دوه کسان د لاسي بم غورځولو په وخت زخمیان شو. پولیسو منلي چې په دغو دوه کسانو کې یو حاضر پولیس افسر دی. قومی مشران وای چې پولیس په وړو وړو سیاسي مسلو کې د خلکو پر ضد اف آی آر درجوي، خو د خپل یو سرتیری پر ضد یې لا هم کاروایی نه ده کړې. که څه هم ځایي انتظامی ویلي چې دوی به شفاف تحقیقات کوي، خو خلک وای چې باید عدالتي پلټنې وشي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلعی پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کلاچی له دفتره د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په باډه شلوبر کې په یو کور د لاسی بم برید په تور کې نیول شوی او دریو پولیسو او د دوی 15 سہولتکارونه په لټنې روان دي، او په دې لټ کې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا ګډا پلټنیزه ډله جوړه کړې. دا ډله د پیښور د ترګرز څنګه سی ټی ډی یو مشرف سر په مشرۍ کې جوړ شوی، او په دې کې د انټیلیجنس یا حساس ادارو کسان هم شامل دي. د دغه پیخي پر ضد په باړه کې د سیاسي او قومي مشرانو یو شمېر غونډې شوی، او دوی غوښتنه کړې چې په کار ده د دغه پیخي په لټنه دی ولستا په ډاګه کړل شي. د سپتمبر په 13 په باړه کې یو غونډې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد پردی ویل چې په کار ده د پلټنو دا ډله دی ولس مطمئن کړي چې دا نیول شوی پولیس په نورو کومو پیښو کې ککړ دی او چا سره تعلق دی.
چې په دا جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا چا سره لوس وو، و کما کما دماکا کې وو، په کم کم منشیات کې وو، ټوک ټوک په سینوال وو، مونږ د انتظام یا سر ټول کو اپریشن کوو، پای سکین کوو، په پودرو کې کوو، په کریمینل کاتو کې کوو، په غوا برا تاوان کین کو فل د سپورټ کو په کوتا واکیا دا کا سم په دوه شی ډیر خطر نو کارو په کینو کا چې دای وانرو په کینو کا چې یو سړی کین راي نو ځکه چې څنګه سي تا دی پیو یمو زه خو سي سي جل سا کو اف آی آر په سر دې برا و دراوې وې ته غو برا تاوان کې تو کا سون ملوي چې ته څنګه نه خبر ای تو ډی اس پی چای کوي، ای تو سپیشل بریک چای کوي، ای تو اف آی یو چای کوي، ای تو د نور انټیلیجنس اداري چای کوي.
د باډي ملک دین خیل کوم یو سیاسي مشر هاشم خان پردی د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو غړې د ډلې جی آی ټی په زیدې د عدالتي کمیشن په ذریعہ د دغه پیخي پلټنی وشي.
ټیک ته جی آی ټی جوړ شو، خو د خپل ځان د بچکه دوه لپاره به غټ افسران هر قسم اقدام مو کی، خو کله یې ډیپارټمنټ د محکمه بدنامه ده نو هغه د لپاره بیا هیڅ نشته، هغه به داسې پرده پر راوچوي په جی آی ټی کې چې دا نه یا څنګه یا څنګه. خو مونږ د جوډیشل انکوایری مطالبه کړې وه چې عدالتي انکوایری دې جوړه شي چې پاغه کې بیا د غلطۍ څخه گنجائش نه وي، خو کا ډیپارټمنټ الله هغه ورته جوړه شي انکوایری چې هغه د پولیس انکوایری کوي، نو دا تمه زمونږ نشته چې هغه له بیا سزا ملو شي یا به د نور نیټورک راګیر کی. تر اوسه پورې د 2-3 کال دا د بته کالونه چې شروع دي او بمونه ورلړکېږي دا ټول پم دې سرکاري خلکو کې راووتل.
د سپتمبر په 28 نیټه په باډه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله اپریدی کور ته لاسی بم ورچولو په وخت په دوه کسانو باندې خپل بم چاودېدلی وو او دوی پکې ژوبل شوي وو. د خیبر ضلعي پولیسو په هغې ورځ تصدیق کړی وو چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن وو چې دا برید یې پلان کړی وو، او دوی سره نور پولیس او ځایي کسان هم په دې کار کې شامل دي. د شلوبر نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله په خپل بیان کې ویلي چې دوی ته له ډېرې مودې راهیسې د بتۍ یا کلنګ لپاره ټلیفونونه کېدل او دمکۍ ورکول کېدې. د خیبر ضلعي پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دې نه وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشه یي توکو د سمګلنګ او استعمال په تور کې له دندو لرې کړل شوي. د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس سمو د مخکې د جمرود یو سینیر پولیس افسر د نشه یي توکو سره نیولی وو، او دغه اداره دعوه کوي چې په خپل موټر کې هیروین سمګل کول. همدارنګ سمو د مخکې د باډې د پولیسو په یو افسر باندې د یو اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی وو چې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې ساتي، او بیا بتۍ یا کلنګونه ترې اخلي او په دې تور کې د خپل دندې لری کړل شوی و چې بیا سمو د پاس بحال کړی شو. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو ځنې پولیس افسران او سپایان خوشی کړي او ځنو ته سزاګانې ورکړي او دې پولیسو د ځنې پیښو تورونه رد کړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په خیبر کې د کولی کا شهر په نوم غونډو کې ولستا باور ورکړی چې د باډې شلوبر په خکې ککړو پولیسو ته به د قانون مطابق سزا ورکولی شي او دوی سره به هیڅ ډول گزاره نشي کولای او د دوی تر شا موجود هغه نتورک به زر معلوم شي چې په خیبر ضلع کې سوداګرو شتمنو خلکو نه په ټلیفونونو باندې بتۍ یا کلنګونه غواړي. فرحات شنواره، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته. د بنو په مومند خلو کې خلکو 500 کلونه مخکې حکومت ته د یو ډیم لپاره یو لسره کانال سمکه ورکړې وه. دا خلک وایي چې تر اوسه ورته حکومت نه د دې سمکه بای ټاکلی او نه هم ورته صبر کړی دی. د مومند خلو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه له بیلابیلو چارواکو سره مذاکرات شوي دي خو څه فائده یې نه ده کړې. د بنو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې مسئلې په حلولو کار روان دی او هر کله چې ورته حکومت فنډ ورولېږي نو د مومند خېلو قوم ته به ورکړي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د بنو محمد خیل قبیلې سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برنډیم بنو د پراخ کېدو لپاره 1000 کینال ځمکه چې حکومت ته ورکړي د هغې معاوضه دې ورکړي. دوی پرون د ستمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه. برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې څه د پاسه 15 روپۍ لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کال کې پیل کړی و او روان کال سر ته ورسېد. یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړه ځمکه وبخور کیږي او 1 میګاواټ بجلی پیدا کوي. د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو دې د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړي دا غې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي. د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل بابو خان وایي چې دا 15 نه معاوضه نه ملاویږي. دا 2.5 1,000 کینال ځمکه قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي.
د میژو د ډیم پیسې چې څورا جرګې وشولې و ډیپټي کمشنرونو په بادار شول د میژو 11,000 کانال ځکه ډیبا شولا او دغه میشتا ریټ نه دی لاګېدلای چې څورا کمیټې ریټینا ویر کړل چې دا د میژول پیغام پوس ورا سیږي و د ریټ ولاګي او څه پیسې ته د سره په موکا پراتی دی هغه و میشتا روکړلای شي. میش ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیلې دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیلې سره یې څو ځله جرګې شوې د دوی د معاوضو نه غافل نه دي. کیس یې متعلقه محکمو ته استولې صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي. د بنو برانډیم په کال 1961 کې مامن خیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پراخ کې دوکار یې پیل شو. 15 ارب شل کروڑ روپے لګښ سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر د غډیم د اوبو ډکول شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو یو لک واویا زرا کړه زمکه وبکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور اوس ته خبرونې نیمایی ته را رسیدلی یو. په خبر کې د ماخام شپګنی می بجې شوې دي. لنډ خبرونو طرف ته بلاړ شو. د سواد قومي جرګې نن یو غونډه کړې او پکې د سواد د ایکسپریس وې د سیند په غاړه د جوړولو د ځنګلونو پرې کولو مخنیوي او د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. دا خبره نن د قومي جرګې لخوا په خبري شوې اعلامیه کې شوې ده. د جرګې ویاند خورشید کاکاجي د اعلامیې په خبرولو سره په دې مکا غونډې ته ویلي دي چې د سمکو د قبضو لپاره د انتظامی افسران لخوا د سیکشن سلور د لګولو مخنیوي وشي او بشام خوځخیله سړک دی د شانګې نه تر چکدرې پورې په غرونو کې جوړ کړل شي. بل خو د سواد ضلع سامیه وای چې په سواد کې د سیلګری د بدې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلا مشورې کوي او د امنیت لړکې هم یو شمېر اقدامات کړي دي. په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد احتجاجي کاربندیز شوی دی. د اکتوبر د لومړۍ نیټې د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بېلابېلو مذهبي سازمانونو او ډلو ائتلاف د سپتمبر په 10مه کړې وه چې د کوټې د سوداګرو ټولنې هم ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9مه د بلوچستان په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې رتاڼۍ په جومات کې په جلا جلا ځانمرګي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شو. د پنجاب په میاواله کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور رسنی او تویلی چې تیره شپه شاوخوا 12 وسلوالو په کندال سیمه کې د غسما کوونکو پولیسو په پوستا برید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. یو سیلانیست ریپورت وایز چې سخت کال تر اوسه په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرشي بلا وختي ده چې په تیرو اتو کلونو کې مثال نه دی لیدل شوی. دا خبره په پاکستان کې د سیلونو امنیتي مطالعاتو مرکز لخوا د سپتمبر په 10مه په خپور شوي سیلانیز ریپورت کې شوی. او د ملګرو ملتونو ماموریت نن نګورنو کراباخ سیمې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د آذربایجان لخوا د دې سیمې واک ترلاسه کولو له کبله هلته میشتو ارمینی توکمه خلکو له مجبورۍ کړې وکړې. د آذربایجاني ولسمشر دفتر یو ویاند ویلي چې د ملګرو ملتونو دا مامورین د بشري اړتیاو جاج اخیستو لپاره نن وختي دې سیمې ته رسیدلی دي. مشال ریډیو ریدونکو تاسور اوس ورسو د یو ریپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو یو پلاوی لانجمنی سیمې نګورنو کراباخ ته تللی چې سو ورسو مخ کې آذربایجان انیولې ده. لدی سره جوخت لدی غرنۍ سیمې په خټه د ارمانانو وتل پیل شوې دي چې ډېر یې ارمنستان ته وتلې دي. کډه شوي کسان وایي چې د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي او باید د دوی دا مشکل حل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د آذربایجان د جمهوریت ریاست یو ویاند نن سهار د ملګرو ملتونو د دغه هیات دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوي وڅېړي. دا په تیرو 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې ملګري ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هو غرمانانو چې په تیرو 3 لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بي وسلې کېدو سره موافقه وکړه او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستیو ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,20,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسېدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کوره سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا CGTN دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل.
نه د وضعیت د بدلون کومه نښه نسته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یکشنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2 میلیونه او 8 لکه وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15 زره کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي نیولې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو سے بل رپورٹ طرف تا دا کال دا نوبل سولی جائزے لپاره د نړۍ د سن نور کسانو ترڅنګ د بشری حقوقو افغان فعال محبوبه سراج هم کاندیده دا غي په افغانستان کې په داسې حال کې د خصو حقوقو لپاره کار ته دوام ورکړي چې الته طالبانو په مرمنو ګڼ بندیزونه لګولې دي. طالبانو په خپل رواني 2 کلنې واکمنۍ کې په خصو بندیزونو کې په جنکو لښبګم ټولګي پورته دستکړو پابندي هم شامل ده. د سولې نوبل جایزه هر کال ورکول کیږي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي برخو کې فعال و. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کورډل په یو بیان کې ویلي دا چې سږکال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو 2 کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
میرمن سراج دفاع دوی وی مانا افغانستان ټول حقونه خوندي دي او میرمنه ناحق اعتراضونه کوي.
سر میزنانو دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروی کې د تیر جمهوری نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوم لړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي. زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، پاره بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولې آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي. نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې دغه جایزه مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومانده شوې وه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوسته یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف اعلان کړی دی چې هغه به د اکتوبر په 20مه له لندن لاور ته ځینو موړی ته د درغلیو په یو قضیه کې سزا شوې چې خو څلور کاله مخکې ورته عدالت د سونی او ضمانت ورکړو او نوموړی د درملنې لپاره لندن ته تللی و. آیا نواز شریف به پاکستان ته تر تګ وروسته ونیول شي او که څنګه؟ نگران حکومت په دې حقله څه دریځ لري؟ د مسلم لیگ نون لپاره کومې قانوني لارې چارې شته چې د نواز شریف د نیول کېدو مخه ونیسي؟ دا ټولې پوښتنې د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
قانون پوهان وایي چې که په رښتیا نواز شریف هیواد ته واپس راځي نو د نگران حکومت لپاره به دا یو مشکل صورتحال وي. وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
نو کو پس کرا شي مسلم لیگ ولا خو چې موږ ضمانت نکو ولکه دا هو به یو ډیر انتشار پیلو کې دغه چې یو غټه پارټي ده یو غټ لیډر دی بل په پزرګونو په لکونو خلک زی او قانون گرفتاری نه ادارې نه گرفتاری د قانون ماته ده کو گرفتاری نو لا ان اورډر سچویشن به جوړیږي نو هغه د پارم د خو سوچ پکار دی چې دوی مستنه دلا ترانزیت پروټیکټیو بیل والی چې کوم یوني د دهکشتا هغه والی او بیا قانون ته ځان والی کو کنه دی یو مفرور دی په دې د مفرورې یو ټاپل کېدلې ده او دې ملک ترانه نوزی نو په ایرپورټ باندې سره گرفتاری هکشتا.
یاد دی وی چې نواز شریف کله د هیواد وزیر اعظم وو نو هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د جولای په 18مه نیټه هغه د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله ګرځولې وو. روستو بیا د ایوان فیلډ او العزیزیا میلونو په نوم د درغلو په قضیو کې په 2013 کې د احتساب د عدالت لخوا نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوې وه. خو نواز شریف او د هغه غون مسلم لیگ نون د درغلو په مقدمو کې په شریف خاندان لګول شوی تورونه په بیا بیا رد کړی دي او ویلي دي چې د هغه وخت د پوزي استابلیشمنت سره د سیاسي اختلافاتو په وجه دا وی په ځد دغه پیسلې اورولې شوې دي. په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي چې نواز شریف ته د عدالت لخوا د اورول شوی د بند د سزا په وجه د هغه هیواد ته د واپس راتګ معامله ډیره پیچلې ده. خو امکان دی چې مسلم لیگ نون اوس د نواز شریف د راتګ په اړه هم د عدالت سره رجوع وکړي.
دلته اوس دوه قانوني چې کوم معاملې دي هغه ډیر اهم دي. یو خدا دی چې هغه سټیم تله ودلته نه هغه ټایم هغه جیل کې و. ټیک دا عدالت وته اجازه ورکړې او حکومت هم وته اجازه ورکړې او کوم دې بر راځي نو د دې سټېټس بسوي. اوس کده مثال خبره ده چې دوی به گرفتاری یا دوی به عدالت ته زما دا خیال دی چې دوی به پہلا عدالت ته ریکوست کړي چې دا سه نواز شریف سره بار نه راځي نو هغه ضمانت راکړي. نو د دې چې کوم پروګرام دا دی چې د 21 باندې لاهور تراشی وال ته خطاب کی او هغه نه پس بیا به د عدالت ترازی حاضری وال ته لګی. یو ډیولپمنٹ روان دی نو وګورو چې دا واقعي کا دی همدغه شیډول باندې راځي او کنه راځي.
نواز شریف ته د درغلو په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا په 2013 کې د بند د سزا اورولو وروسته لاهور های کورټ نوموړی ته د 2019 د اکتوبر په میاشت کې د خپل علاج لپاره هغه ته د جیل نه د 3 اونو لپاره په ضمانت د وتلو اجازه ورکړې وه. د هغې یوه میاشت وروسته عدالت بیا نواز شریف ته د پاتې 4 اونو لپاره د علاج په غرض د پاکستان نه د بهر تګ کولو اجازه ورکړې وه. وه او په 2019 کې د نومبر په 19 نیټه هغه له لاهور لندن ته رسیدلی وو، خو له هغه وخته اوس سلورم کال روان دی چې نواز شریف تر دې دمه هیواد ته نه دی راستون شوی. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پاکستان ته د راستنېدلو په صورت کې د هغه د نیولو یا نه نیولو د پوښتنې په ځواب کې په 29 نیټه د بی بی سی لخوا په خبره شوې مرکه کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي دي چې د نواز شریف د نیولو او جیل ته د هغه د لیږدولو په معامله د قانون د وزارت نه رای غوښتلې ده، چې کله نواز شریف راځي نو د قانون مطابق د نگران حکومت رویه سرنګ پکار ده. خو د نواز شریف ورور او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 19 نیټه د نگران حکومت لخوا د نواز شریف د نیولو یا نه نیولو په اړه د پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستنیږي، او په دې خبره کې دویمه رائے نشته چې هغه به له قانون سره مخامخ کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 15 پورې رائے ورکونکو ته وخت ورکړی دی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن د ډایریکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویلي چې د رائے ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی چې اوس یې پرانیسته دی. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن له شمیرو سره په پاکستان کې د رجسټرډ رائے ورکونکو شمیر 2,40,000 دی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر میاشت کې د حتمی حلقہ بندی او بیا پراتونکو کال د جنوري په خيري اونۍ کې د عامه انتخاباتو خبر ورکړي. تفصيل ګل ایاز را کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 3,000 پورته وګړي د اکتوبر تر 15 پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10 مشال لټویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانسته دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن هغه انفنیستل رای کولاو کول چې هغه اوس په دې کې کم نه دي، خپل ووټ اډ کول وړي، خپل ځان اندر اډ کول وړي، کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي. مدای خلکو د اوپن کې چیرې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چې ترانسفر کوي خپل ځان رجسٹر کوي. دا لپاره
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 19 خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصيلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2,40,000 ته لوړ شوی ده. دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې 3,40,000 وه. د انتخاباتي کمیشن صوبای چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي.
کوم خلک لږ اوس مثلا د خپلې علاقې نه غوښتي تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې د تللي یا کراچي د تللي، نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کې چې راغلي الته د وی کم ځای چې اوس مزدوري کې کم ځای او د وی پرشنا کې کار کې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی نو اوس هغه پوره ده چې راغلي الته کراچي کې یا پنډاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتلو واړي نه بیا هټک تا او کنه وی وای چې زموږ دا ووټ چې تم چې په کراچي کې راغله یا په فیصل آباد کې راغله اور کې داري پړ چنار تا یا کورمه تا یا شاملې تا کم نه نه دي تعلق ساتي. دا د ترانسپورټ دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن اف دسته خپل درخواست لګیل
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لټویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او لدې سره به جمهوریت عمل پرمختګ وکړي. دا ویل چې د ووټرانو ريجستریشن با په حق باندې کوي هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرز کو په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي، د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي، نو دې خبره دې هم وکتل شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نو سیږي بلځه کې استوګ نه کوي او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بلځه کې، نو هغه دې هم کاونټ کړی شي. داسې نه چې هغه بیا په خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کم خپل هغه ځایونو کې چې کم ځای کې استوګ نه کوي هلته ووټ ووټ پول کول غواړي د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن لشمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجستر ووټرانو شمیر 4.5 کروڑ چې روان 2023 کال کې دا شمیر 15.5 کروڑ تلوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندیو اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی 44 کروڑ ده. کمیشن د سپتمبر پر 28 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندي د نومبر پر 28 اعلانوي چې تر هغه رستو به 450 ورځې انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
سواد د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خودلته حالات بدليږي را بدليږي. مو په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو د بل رپورت طرف ته د بلوچستان سرنو ملت پالو ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا په جوړو کړو نو حلقه بندیو اعتراض کړی دی. دوی وایي یو پلو د صوبې آبادی کم کړل شوی، بل پلو په حلقه بندیو کې داسې ردو بدل شوی چې دوی ته د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د حلقه بندی داسې دي چې تر یوې میاشتې ور باندې د اعتراض کوونکو شکایتونه اوري. نور حال د بریوال کاکړ نه اورو.
د بلوچستان ملت پال ګوندونه وای دوی د انتخاباتو کمیشن لخوا ل جاری کړو حلقه بندیو سره په پوره توګه متفق نه دي. دوی وای د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره په جوړو سویو حلقه بندیو کې یو شمیر دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی بیا پر ضد عدالت ته ځي. د پښتونخوا ملي او ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرټري کبیر افغان مشال رډی ته وویل دوی فکر کوي چې دا نوې حلقه بندی هم د تیر په څیر په صوبه کې له پښتنو سره د توپیری چلند پر اساس جوړې شوې دي.
زموږ د چمن او کلابل درې سیټونه وو د صوبایي اسمبلی، دا یو سیټ دوی کم کوي. زموږ د ارنای سیټ دوی د لیړی تحصیل رغمال کوي. زموږ د دوی بارکان او مسخیل ضلع سره ګډ کړي دي چې هغه دواړې ضلع دي چې اواران ضلع د داغه آبادی 158,000 ده. دام صوبه اسمبلی سیټ ور کړی دي. بل خوا ته و چمن ضلع ته پر 4,65,000 آبادی باندې یو سیټ ور کړی دي. الیکشن کمیشن پر موږ باندې دا ولس دښمنه فیصله مسلط ک چې په هغه کې موږ خپل سیټونه چې دي د لاس ور کړی دي.
کبیر افغان ویل دوی ځکه د حلقه بندی نه مني چې ور سره د په وینا له پښتون میشتو سیمو سره د ژوند په هر برخه کې ناروا سوي ده.
دوی موږ 1.5 لک آبادی کاټ ک د 1.5 لک آبادی پر بنیاد باندې زموږ 202 یونین کونسلان به نوی جوړېدل. دا یونین کونسلان دوی ختم کړ. نوې د صوبایي اسمبلی سټونه به جوړې ده هغه ختم کړ. نوې د قومي اسمبلی سټونه به هغه ختم کړل. زموږ د میډیکل او د انجینرینګ په سونو سټان به هغه ختم کړل. زموږ کم ډیولپمنټ بجټ دی هغه ختم شو. یا زموږ د دې کمی موجوده حلقه بندیان دوی کړی دي. موږ دا د تیر مردم شماري سره تړلی بولو او تیر مردم شماري به پښتون دښمنۍ ولاړه و.
خو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل تر دې وړاندې هم د ملت پالو ګوندونو د ستورونه رد کړي وو. نموړي د سپتمبر پر 15 نیټه مشال رډیو ته ویلو چې دوی سرشمیرنه او کورشمیرنه د نسل او فرقې پر اساس نه ده کړي. د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته ویل چې دوی هم له نویو حلقه بندیو خوش نه دي.
پرزینو سیټونو زموږ تحفظات ستا په ځانګړي توګه د خوزدار د شارپور سیټ هغه ځکه چې هغه پر 4,68,000 کسانو یو سیټ دی. همداسې موږ د کوټې پرزینو سیټونو تحفظات لرو چې وی یا بلې خوا ته کړل شوي دي. موږ د دې پر ضد عدالت ته ځو.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې په لوی سر کې له بلوچستان سره د آبادی کمولو په برخه کې زیاتې نه وای سوې، نو اوس به هلته د صوبایي او قومي اسمبلی سیټونه زیات سوي وای. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی مخکش ملک سکندر ایډوکیټ مشال رډی ته ویل د دوی ګوند په سینټ او عدالت دواړو کې د تازه سرشمیرنې پر ضد ژغ پورته کړی دی. د ویل دوی غواړي چې انتخابي حلقې باید داسې وي چې پر لپسې سیمې په یو حلقه کې شامل کړل سي.
نېچرلی دا ترځوي چې کومې حلقې یو لبل سره پیوستې یو لبل سره نږدې هغه حلقې باید سره یو ځای کی. دلته وسم چې چیري ان نېچرل حلقه بندي دي دا وو خمر اورته مزه چې ځکه چیري راتله ایریا راتله بس پاغه ایریا د نوري پوری کی لوې خبره ده ده چې هغه د مساوات پر بنیاد باندې د آبادی پلس ووټرز دا غو د برابرۍ پر بنیاد باندې دي.
د انتخاباتو کمیشن د حلقه بندۍ د سپتمبر پر 8 جاری کړی دي او د اکتوبر تر 16 د شکایاتو درجولو لپاره وخت ورکړی دی. یاد ادارې ویلي چې د اکتوبر له 8 بعد د نومبر تر 16 دوی د دې شکایاتو جاج اخلي او بیا به پریکړه کوي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اور جن کو مشال لیڈیو تاثر ورسو د خبرونې اخیری رپورٹ طرف ته. د پاکستان خزانه وزارت وای چې په سپتمبر میاشت کې گرانی لنورو میاشتو زیات شوی چې وجې د تیلو په بایو کې زیاتوالی دی. د وزارت لشمیرو سره سم په هواد کې د گرانی شرح تر 1.5% پورې نور لوړې دی. شی ولس وای وار لمخې گرانی سره مخامخ شوی او په موجوده حالاتو کې د کور خرچه لوسه بهر شوی ده. بلخو د اقتصادي چارو پوهان وای ځنې داسې اقدامات شته چې حکومت یې واخلي نو په گرانی تر سهدا کابو موندل شي. په ډېر نور تفصيل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې ورو.
په پیښور کې ټیکسي ډرایور بلال احمد وای چې ګاډي په قسطونه خسته او د ګرانه لوجه په یو وخت مزدوري کول د ګاډي قسطونه پوره کول او ګاډي خرص پوره کول ډېر ګران شوی دی.
زیاده ګرانه لګا جون ډېر تنګ کی وی غلک زمون خپل لګا ګاډي لکه چې را دې اوس کې نه شو پوره کولې مالک دې له بونو نه کوي رات به هم کوي تمنه جاتته اوس نه دا دې له فون کولو ما دې کښ راوړل کو کښ نه شي راوړل نو ګاډي نه نې سما نه اخر مون سو کوم خوم تنګ شوی یو غنا دا کتون ګرانه دی را وځي دا
تاجران او کاروباریان هم وای چې اول کرونا وبا وهل اوس ملک دی گرانه په خصوصي توګه د تیل نرخونو وای روزګارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوه او که د تیلو نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نشو نو دوی روزګارونه به په ټپه ودرېږي. د پیښور اشرف روډ د دوکاندارانو مشر جاوید خان صافي وایي
کله چې پیټرول ګران شي نو د سر کاروبار ډېر زیات متاثر کیږي. څنګه چې ستاسو علم کې دا پیټرول ګرانې دوه سره یو خدا ده کرایانې زیاتې شي موږ معنی څومره د ګاډي کرایانې دي هغه هم زیاتې شي. بل دا چې هر تعلق د مهنګۍ چې دی دا پیټرول او ډالر سره ساتي نو لازمی خبره ده پیټرول ګرانېدو سره دا ځان له مالدار ته نقصان نه رسي ځان له تاجر ته نقصان نه رسي غریب عوامو ته هم دې سره نقصان رسي.
دا چې حکومت داسې څه کول شي چې په ګرانې قابو عمومي نو باچا خان پوهنتون چارسده کې د معاشیاتو څانګې مشر استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سهیل خان وایي چې ډېر زر خو په ګرانې قابو منتل ګرانه ده خو بیا هم حکومت داسې ګامونه پورته کول شي چې کومه ډېره غریبه طبقه ده دوی ته اسانتیاوي د هدفي سبسډي په شکل کې ورکړي.
ګورنمنت دا پکای چې خپل په اګریکلچر سېکټر پروډکټیویټي باندې کار وکړي چې ډېر پروډکشن کوي نو هلته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کوم دي نو اټومېټیکلي کمیږي. لږ شانته کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز او یو کې سبسډایز کړه لږ شانته کې ټارګټډ ګروپس ته پر تاسو ته اټومېټیکلي دا خبره چې پاکستان کې انفلیشن چې کوم دي نو هغه راکمیږي. ګورنمنت دا پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کوم دي نو باندې لږ شانته کې کار وکړي چې دا وګوري چې یاره مارکیٹ کی کمزے کی ہولڈنگ کی گی کمزے کی بلیک مارکیٹنگ کی گی آیا زمگا دا اکانومی نا سمگلنگ کی گی کنے کی گی کہ تاسو خیالو کہ نو پا افغانستان بارڈر باندھے چکم دنوں دا سمگلنگ دا ڈیر کیسز رازی
دا پاکستان سٹیٹ بینک وڑاند وینا کھڑے چھ پا کال 2000 سر رشتم کے با دا گرانے کچا پتیزے سرا تر 2% رٹٹشی زکا چھ دا زری پیداوار دا خوالی اور دا بہرنیو کرنسیو پا بازارنو کے دا زیر مکولو اور قاچاق نمخنیو لپارا کم انتظامی گامن حکومت پورتا کھڑے دی دا دیل عمل با گرانی اور دا نرخونو پا لڑوالی با قابو اومندلشی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
خبر کا دا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشال لیڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی